السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو په اړه اوریدلی شئ. امریکا د رسمیت پیژندنې لپاره بیا طالبانو ته خپل شرطونه تکرار کړي.
د طالبانو دنده ده چې یو داسې حکومت جوړ کړي چې ټول شموله وي، د افغانانو اړتیاو ته ځواب ویونکي هم وي.
طالبانو ته د دې شرطونو منل څومره مهم دي؟
امریکا شته دا یو لوی عبر قدرت ده، د دوی د خوښې نه خلاف حتی روس او چین هم دوی په رسمیت نشي پیژندلی.
د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره وایي افغانستان کې د خوارځواکو ماشومانو شمیر زیات شوی.
داسې مور و پلار لرو چې هره ورځ له خپلو بچیانو سره چې ډیر کم وزن لري روغتون ته راځي. هغوی هغه څه چې نن یې خوړلی یوازې وچه ډوډۍ ده.
خوست کې خلک د پاسپورټونو د ویش لپس بهیره سر ټکوي.
زرو پراخوشو نفر دي او بایومیټریک چې کېږي صرف د اتیاو نفرو بایومیټریک وشي.
هره ورځ سر څو ور نوي آر یو طالبان چې پنځه لس کسه ځونځینه بسي.
او د ناټو په مرکزي دفتر کې نن د اوکراین او روسیې پر امنیتي لانجې خبرې کیږي. د خبرونه تموزه اسد الله لودین هر کلای کوم په د هله چې د خبرونه تر پای از موږ ملتیا وکي. د راپورونو تور سترستنیګو خو پایل په خبرونو کو اجمل ان چمتو کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې غواړي حکومت په رسمیت وپیژندل شي باید د نړیوال ټولنې شرایط عملی کړي. دا طالبانو د سرپرست حکومت دفاع وزیر د افغانستان د دوو ګوندي هیوادونو ته خبرداري ورکړه چې هغه لوته کې بیرته افغانستان ته وسپاري چې دوی تر واکمنې دوه وروسته هلته انتقال شوي دي. او د ناټو د دیرش غړو هیوادونو او روسیې چارواکو ترمنځ د اوکراین د ختیځ پاړه نن د ناټو په مقر بروکسل کې مذاکرات کیږي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ویلي دي چې کچېرې طالبان غواړي حکومت په رسمیت وپیژندل شي باید د امریکا په شمول د نړیوال ټولنې له شرایطو سره سم عمل وکړي. نیت پرایس پرون په واشنگتن کې وی خبري غونډه ته وویل چې لازمه ده چې طالبان یو ټولګډونه حکومت را جوړ کړي، داسې چې نه یوازې د افغانستان د خلکو استازولي وکړي بلکې د پرایس په وینا د افغانستان د خلکو د اړتیاو په وړاندې ځواب ووسی. کله چې طالبان په تیر اگست میاشت پنځلسمه کې په کابل واکمن شول، د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان بانک 9.5 میلیون ډالر کنګل کړي دي او له دې سره او ځینو نورو ستونزو له کبله د فقر، ولګي او بېوزلۍ وضعیت په دې هیواد کې پراخ شوی دی. د امریکا متحده ایالاتو همدارنګه په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو پر رعایت هم ټینګار کړی دی. د طالبانو سرپرست دفاع وزیر د افغانستان دوه ګوندوی هیوادونو ته خبرداري ورکړې چې هغه لوته کې بیرته افغانستان ته وسپاري چې د دوی تر واکمنې دوه وروسته هلته انتقال شوي دي. مولوي محمد یعقوب پرون په کابل کې د هوایي ځواک له تمریناتو څخه د لیدنې پر مهال وویل
موږ کومې تیاری چې تاسو سره ولاړې دي هغه که د تاجکستان سره دي که د ازبکستان سره دي دا بیرته راولي. هېڅکله موږ اجازه نه ورکوو چې دا تیارې په بهر کې پاتې شي او یا دوی ورڅخه استفاده وکړي.
خغلی یعقوب زیاته کړه چې کډال وته کې ونسپارل شي نو ناوړه واقعب بولري خو د توزیع نکړه چې څنګه بده پایلې بولري. ولکېږي د زمري په څلور شتمه د طالبانو له حکومت دوه وروسته د پخانی پوسټ باندې څلوي خپل وته کې ازبکستان او تاجکستان ته انتقال شوی دی. د کابل پانتون استاد فیض الله جلال د طالبانو له زندانه تر خوشی کېدو وروسته وایي غواړي هغه څه پټ پاتې شي چې د او طالبانو ترمنځ پیښ شول. خغلی جلال پرون تر خوشی کېدو وروسته ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا طالبانو ترې غوښتي چې له دې وروسته به توند خبرې نه کوي وویل
ښکاره ده چې ځینې شیان رد او بدل شول خو اجازه راکړي چې دا محفوظ پاتې شي.
خغلی جلال څلور ورځې مخکې پر ټویټر د طالبانو پر ضد د څرګندونو په تور ونیول شو خو دی وایي ټویټر حساب نه لري او د پونوم جوړ شوی حساب جالي دی. جلال زیاتوي چې طالبانو له ده سره په بند کې ښه چلند وکړ. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی روانه ونې په پایل کې د خغلی جلال د نیولو پر مهال ازادي راډیو ته ویلي و چې د پانتون د استاد له ادرسه تخریبي عمل کوي او په دې برخه کې د وضاحت لپاره استخباراتو ته وختل شوی دی. د ناتو په مخر بروکسل کې نن د ناتو د ډیر شغل هیوادونو د استازو او روسی چارواکو ترمنز د اوکراین د ختیز د راتلونکو په اړه خبري پایل شوې خو لا دې خبرو اترونه د تمو کچا ټیټه ده د اوکراین په پولو کې د ناتو د روسیې د ځواکونو پندیدل هغه څه دي چې په وروستیو کې د ناتو غړي هیوادونه اندېښمن کړي دي مسکو شاوخوا سل زره سرتیری په وروستیو کې د اوکراین پولو ته څیرمه راټول کړي دي او همدارنګه یې په کریمیا ټاپو وزمه کې چې له اوکراین څخه یې لاندې کړي ځای پر ځای کړي دي د روسیې حکومت په 2014 کال کې د کریمیا ټاپو وزمه چې د اوکراین خاوره ده له روسیې سره یو ځای کړه د روغتیا نړیوال سازمان وایي ښایي د کب د میاشتې تر پایه د اروپا له نمایي زیات وګړي د کرونا وایروس په نوې بڼه او میکرون اخته شي دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د اومیکرون څپه د اروپا د لویې وچې له لویدیځ څخه تر ختیځه پورې د خوځېدو په حال کې ده د اروپا لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان سیمه ییز مشر هانس کلوکی پرون د یو خبرداری په خبرولو سره د یو څېړنیز انسټیټیوټ د وروستي رپورټ حواله ورکړه چې وایي د اروپا په سلو کې له 500 زیات وګړي به د راروانو شپږو نه تر اتو میاشتو پورې په اومیکرون ډوله کرونا اخته شي دا خبر
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ پته ده ازادي راډیو ډاټ کام راځو د دې خپرونې د سر راپور ته امریکا وایي د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره د متحده ایالاتو او نړیوالې ټولنې شرایط روښانه دي او که طالبان غواړي په رسمیت وپیژندل شي دا شرطونه باید ومني د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له قوله طالبان باید یو ټول ګډون او پراخ بنسټ حکومت جوړ کړي چې د ټولو افغانانو استازولي وکړي په ورته وخت کې متحده ایالات له نړۍ غواړي چې په دې ورځو سختو شپو ورځو کې د افغانانو مرسته وکړي تفصیل په دې راپور کې
خکاری چې د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو اړوند لا هم طالبانو د امریکا او نړیوالې ټولنې رضایت نه دی ترلاسه کړی له همدې امله د امریکا متحده ایالات یو ځل بیا پر طالبانو غږ کوي که غواړي حکومت یې نړیوال مشروعیت پیدا کړي او په رسمیت وپیژندل شي د امریکا او نړیوالې ټولنې وړاندې شوي شرایط باید ومني د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس له دې شرایطو یو هم د یو داسې ټولګډونه حکومت جوړول بولي چې په خبرې د ټولو افغانانو استازولي وکړي
هغه څه چې موږ په ځلونو ویلي او نړیوالې ټولنې هم روښانه کړي دا دي چې د طالبانو دنده ده چې یو داسې حکومت جوړ کړي چې ټول شموله وي او نه یوازې دا چې د افغانانو استازولي وکړي بلکې د افغانانو اړتیاو ته ځواب ویونکي هم وي
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان په خبره د هغه غوښتنه ده چې دوی یې له خپلو نړیوالو شریکانو سره یو ځای له نږدې څاري او ګوري چې طالبان یې د پوره کولو لپاره څه کوي د متحده ایالاتو لخوا د ټولګډونه حکومت د جوړېدو د غوښتنې په اړه مو د طالبانو دریځ وپوښت خو ویاندویانو یې ځواب رانه کړ مګر له دې وړاندې یې ویلي اوسنی حکومت یې همه شمول دی او د ټولو قومونو او خلکو استازي پکې شته ورستیو کې طالب چارواکو دا هم ویلي چې امریکا ترې په لومړیو کې غوښتنه کوله چې یو شمیر پخواني چارواکي او سیاسيون حکومت کې شامل کړي خو دوی نه دا منلي خو د طالبانو د اوسني حکومت ټول ګډونوالي ته څومره اړتیا ده شنون کې عبدالباری عارض ازادي رادیو ته همدا پوښتنه ځواب
باید په حکومت کې تحصیل یافته کسان انجینران ډاکټران او د لوړ تحصیلاتو لرونکي ځوانان یا د نوي عصر د غوښتنو یا د مقتضی عصر مطابق کسان په حکومت کې باید ورګډ شي نو په هغه صورت کې به وکولای شي نړیواله ټولنه چې طالبانو د رسمیت پیژندلو بهیر ګړندی کړي
د طالبانو د حکومت د عدمي مشروعیت او رسمیت نه پیژندنې د دوی د حکومت په مالی او اقتصادي سکتور د بد تاثیر سربیره د افغانانو ژوند هم اغیزمن کړی دی د ملګرو ملتونو رسمي شمیرې ښیي چې همدا اوس له نیمای زیات یعنی نږدې 30 میلیونه افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان هم په افغانستان کې نازک وضعیت ته په اشاره ل نړیوال غواړي چې افغانانو سره مرستې وکړي د نت پرایس په خبره د نړۍ په ځانګړي ډول د افغانستان ګوندیان او د سیمې هیوادونه باید د افغانانو د اړتیاو د پوره کولو لپاره ژمنتیا وښایي او په دې برخه کې ګام پورته کړي ښاغلی پرایس وایي دا د هیڅ چا په ګټه نه ده چې د افغانانو بې ثباتي محرومیت او سخت حالت وویني خو روسیه چین ایران او پاکستان چې د افغانستان نږدې ګاونډیان دي له امریکا بیا غواړي چې د افغانستان کنګل شوي بانکي زیرمه آزاده کړي څو د هیواد کې اوسنی ناورین مدیریت شي هغه وختنه چې د امریکا متحده ایالاتو د رد لپاره خپل دلایل وړاندې کړی دي.
و موریدل چې امریکا یو ځل بیا طالبانو ته خپل دا شرطونه تکرار کړي چې د رسمیت پیژندنې لپاره باید پراخ بنسټه او ټول شموله حکومت جوړ کړي. طالبانو له دې وړاندې تل ټینګار کړی چې د دوی حکومت حد اقل قومي پلوه ټول شموله دی، خو د ویناوې د نړیوالو او سیمهیزو هیوادونو قناعت نه دی ترلاسه کړی. پر همدې موضوع مې د سیاسي چارو کتونکي بشیر زرمست پوښتنه اولادونو مې ټول پوښتل چې په دې دریس کې توپیر په څه معنا دی چې طالبان وایي حکومت هم شموله یا ټول شموله دی خو نړیوال ورسره نه مني؟ نو موري وایي
ګورې دوی په دوه کې سره اتلس مېش مذاکرات وکړو، پیسې دوی په هم شموله باندې خبرې کړې وې، یو ګډ تعریف ترلودل. اوس یو لور یو تعریف د هم شموله څخه کوي او بل چې دی هغه بل رقم تعریف کوي، نو دلته یو ګپ رامنځته شوی دی چې دواړه لوری چې دی هغه په یو صفه کې نه دي، یو د یو ځای څخه غږیږي بل د بل ځای څخه غږیږي. که موږ وګورو نو د طالبانو خبره تر یو حده پورې صحیح ده چې دلته د ټولو قومونو نمایندګان په دې حکومت کې شتون لري، لیکن د ښځو شمول پکې نشته او هغه تحصیل کرده خلک چې دي خلک نړۍ کې ورته د ورایا ګوري چې دلته ټول ملایان په غټو غټو څوکۍ باندې ګمارل شوي دي او مسلکي کسان دلته نشته دی، نو د هغو شتون پکې لږ کم دی، نو دوی هغه ته هم توجه کوي او داسې پریښي چې د طالبانو حکومت
تاسو دغه فعالیتونه له نږدې څارې د تحولات تعقیبوي. زرمس صاحب، د طالبانو ځینو چارواکو ویلي چې امریکا له دوی نه غواړي چې یو شمیر پخوانی او چارواکو ته په حکومت کې ونډه ورکړي. هغه چارواکي چې په تیرو شلو کلونو کې په یو ډول په حکومت او په قدرت کې شریک وو، فکر کوي طالبان به داسې یو کار ته غاړه کېږدي؟
که طالبان داسې یو کار ته غاړه کې هم دي، د افغانستان خلک دې کار ته غاړه نږدي، او که چېرته طالبان داسې یو کار وکړي چې هماغه غاصبین چې پخوا امریکا په افغانانو باندې تحمیل کړي وو بیا رامنځته شي، نو زه فکر کوم که طالبان یې ومني د افغانستان خلک یې نه مني او بیا به طالبانو ته غبرګونونه زیات شي.
نو دا ډول توپیر چې دی، زرمس صاحب څه فکر کوي؟ نو دا کشاله به چیرته رسیږي؟ امریکا به داسې غوښتنې لري، طالبان به نه مني، نړیواله ټولنه هم له امریکا سره همغږي ده، حتی د اسلامي هیوادونو کانفرنس کې هم د امریکا او د ملګرو ملتونو هغه پل تعقیب شو، فکر کوي د طالبانو رسمیت پیژندل به ځنډیږي؟
یقینا داسې یو حالت دی اوس چې امریکا د سایکالوجي له نگاهه خپل وخت نتیری چې دوی غواړي چې د خپل امریکایانو ذهن به ته جوړ کی ترڅو امریکا د طالبانو حکومت پر رسمیت وپیژني. اوس د وخت نتیری لري خبره ده چې امریکا دا کار وکړي، شي چې دا کار وکړي نو هلته په امریکا کې دوی خپل مشکل جوړیږي. طالبان به چې دا یو شی په نظر کې ونیسي چې امریکا چې دا یو لوی عبر قدرت ده، د دوی د خوښۍ نه خلاف حتی روس او چین هم دوی په رسمیت نشي پیژندلی، نو دا به چې دوی په نظر کې ونیسي او کوم شرایط چې امریکا ورته وړاندې کوي به چې په هغه باندې صحیح فکر وکړي، که نه د دوی حکومت به همدغسې بغیر د رسمیت وي او د دوی مشکلات به ورځ تر بلې زیاتېږي.
او زرمس صاحب، وروستۍ پوښتنه، طالبان دا کوي چې د هیوادونو د سیمې د هیوادونو د نړۍ د هیوادونو اړیکې ورسره تقریبا په رسمي چوکاټ کې دي، دوی ځینو ته ډیپلوماتان هم لیږلي خو په ډاګه اعلان نه ده شوی، دوی وایي نور راشه درشه معاملې ټولې رسمي دي، دا په څه معنا کېدلی شي؟ آیا د رسمیت پیژندلې ګامونه ورته د ګامونو په سترګو ورته کتلی شو؟
دا یو مثبت اقدام دی، د هماغه پروسه چې یو برخه ده چې ما مخکې ویلې چې تر څو د نړیوالو ذهن جوړول د وخت تیر شي او ذهن جوړ شي تر څو زمینه ساده شي چې حکومت په رسمیت وپیژني، لیکن که دغه حالت همدغسې دوام وکړي دا څه خاصه ګټه نه لري، ځکه چې طالبان ضرورت لري چې په یو این کې په نورو ځایونو کې خپل نمایندګان ولري، سفارتونه فعالې.
کور مو ودان. ډیره مننه د سیاسي چارو کتونکي بشیر زرمست و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو ډیر ژر د خپلو خبرونو درې ملسي ز پیلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو د رسولو لپاره موږ له تیرو شلو کلونو راهیسې له تاسو سره وو او یو به
د ازادي رادیو د شلمي کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو وورو.
آزادی رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د آزادی رادیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونې اوري؟
تاسو کولای سئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ.
00 420 212 23 40.
شمېره یو ځل بیا واورئ.
00 420 22 11 23 24.
د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره وایي له هر دریو افغان ماشومانو دوی د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره مرسته ته اړتیا لري. سیف د چلډرن په خپل نوی راپور کې لیکلي په افغانستان کې د خوړو د کمی ناورین د دې لامل شوی چې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو په شمیر کې هم وزره شاوخوا زیاتوالی راشي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر 4 میلیونه خي او زیاتوي په دوی کې 1 میلیون داسې ماشومان شته کوم رسی ورونه رسیږي ژوند ته خطر دی. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د بې وزلۍ او لګي روایتونه پاین لري. قربت زپل احسان الله خپل کوچنی زوی چې په خوارځواکۍ اخته دی د ننګرهار حوزوي روغتون کې بستر کړی. وایي تر خپل توانه هڅه وکړه چې په شخصي امکاناتو د خپل بچي درملنه وکړي خو نورې لوس پورته ده. بی وزلی اولگا د طالبانو د واکمنۍ له پیلیدو وروسته چې نږدې 15 میاشتې کېږي زیاته شوې ده. ماشومان د دیناورین تر ټولو لوی قربانیان دي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې په خپل راپور کې چې پرون یې ناوخته خپور کړی لیکلي په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو په شمیر کې 500 زره تنه نور هم زیات شوي. وړاندې دا شمېره 3.2 میلیونه ماشومانو خو د دې شمېر له زیاتېدو سره 3.9 میلیونو ته ورسېدل. د دې سازمان په خبره په دوی کې 1 میلیون داسې ماشومان شته که مرسته ورونه رسیږي ژوند یې له ګواښ سره مخ دی. سیف د چلډرن د سیمې لپاره د رسنیو مدیری شارلوت ریز ازادي راډیو سره مرکه کې وویل
When you look at the numbers you can see that the situation
موږ داسې مور په لار لرو چې هر ورځ له خپلو بچیانو سره چې ډیر کم وزن لري روغتون ته راځي. هغه یې حق څه چې نن یې خوړلې یوازې وچه ډوډۍ ده، هغه هم کچیرې ورسېدلې وي. موږ داسې کورنۍ لرو چې وایي له دې عمله چې توان نه لري مجبور شوي چې خپل بچی پرېږدي. داسې کورنۍ شته چې د سوځولو لپاره څه نه لري خو هڅه کوي چې په دې ساړه ژمي خپل اولادونه ګرم وساتي.
keep their children warm in the winter months.
افغانستان د امیر روغتیا وزارت د خدمتونو معین عبدالباری عمری روانه اونۍ رسنیو سره خبرو کې په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو اومند شمیر 3.1 میلیونه خودلی وو او په خبرې په دوی کې 1 میلیون بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال ادارې په راپور کې د افغانستان لپاره د دې سازمان د سرپرست میکشه هیله قول لیکل شوی په افغانستان کې د بشری ناورین کچی په نړۍ کې بل هر انساني بحران تر اغیز لاندې راوسته. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو رسمي شمیرې ښیي چې له هر 3 او 2 ماشومان یې چې 14 میلیونه کېږي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دا شمیر 2000 کال په لومړیو میاشتو کې 9.1 میلیونه وو. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې په 2022 کال کې 24.4 میلیون افغانان چې د افغانستان له نیمایي زیات نفوس کېږي چې په ډله کې 10.1 میلیون ماشومان هم شته بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او بې وزلۍ سره مخ دي. د ماشومانو د خوندیتوب سازمان له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغان ماشومانو د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره د ملګرو ملتونو د وړاندیز شوې طرحې له مخې باید په 2022 کال کې افغانستان سره 4.4 میلیارد ډالر مرسته وکړي.
جوان ازادي
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
اوریدونکو دویمه نیمایی ځوان فکر اونیز پروګرام ته ځانګړې شوې ده. هیله ده چې دا پروګرام را سره واوري. خو اوس به راسو دی راپور ته چې ملګرو ملتونو د 100 کال په ترڅ کې له افغانانو سره د بیساري بشري مرستې غوښتنه کړې ده. دغه سازمان لخوا هیڅکله هم په خواله یو هیواد سره د 15 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه نه وشوي. تفصیل له احمد شیبر ناورو.
ملګرو ملتو په خپل تاریخ کې تر بل هر وخت یو ځای د ډیرو مرستو غوښتنه کړې ده. د سازمان د 2022 کال په ترڅ کې د افغانستان لپاره 15 میلیارډ ډالر خوړی. د دې پیسو 4.4 میلیارډ د افغانستان د نننه د بشري مرستو لپاره دي او څه باندې 600 میلیونه ډالر هم د هغو افغانانو لپاره چې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې کډوال دي. د بشري مرستو او د بیړنۍ مرستو د همغږي په برخو کې د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستيال مارټن ګرافټس د سیشن بي پورس په جنوا کې وویل چې سش کال په افغانستان کې بشري مرستو ته د پروسه سش کال په پرتله څو برابر اړتیا زیاته شوې ده.
نن د 4.4 میلیارډ ډالر مرستې غوښتنه یوازې په 2022 میلادي کال کې د افغانستان لپاره کوو. دا د یو هیواد لپاره د بشري مرستو تر ټولو ستره غوښتنه ده. دا پیسې د 2022 میلادي کال په لړ کې د سویو او رسیدلو مرستو پرتله درې برابر زیات دي.
د راپورونو لمخي د دې مرستو غوښتنه د افغانستان دننه د 22 میلیونه افغانانو لپاره او له افغانستانه بهر د 15 میلیونه اوله کڼورو کډوالو افغانانو لپاره شوه ده. ملګرو ملتو د افغانستان بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی او وای د دغه هیواد نیمایي خلک له لوږې سره مخامخ دي. همدارس د دې سازمان په وینا په افغانستان کې د ورستیو میاشتو په ترڅ کې د کورونیو بې ځایه شویو شمیر 9 میلیونو تر رسیدلې دی او په لکونو کسان هم مجبور شوي دي چې له افغانستان ووسی. د غوښتل شویو مرستو یو برخه هم د هغو افغانانو لپاره ده چې په ګاونډیو هیوادو کې په بد حال کې ژوند کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو عالي کمشنر فلیپو ګراندي د مرستو د غوښتنو پر مهال وویل باید له ټولو هغو افغان کډوالو سره چې په 15 ګاونډیو هیوادو کې ژوند کوي مرستې وشي.
فکر کوم اصلي مسله دا ده چې باید په سیمه ییزه کچه دا بحران هیر نه کړو. دا هغه څه دي چې د افغانانو د پناه اخیستو په نتیجه کې رامنځته شوي دي. څو ګاونډیو هیوادونو افغانانو ته د اوسېدو زمینه برابره کړې ده. په ځانګړي ډول پاکستان او ایران چې په تیرو څه باندې 40 کلونو کې هم د افغانانو قربانو وو، په دې ترڅ کې نسم کولای چې منځنۍ آسیا هیره شي.
د امریکا متحده ایالاتونو پرون اعلان وکړ چې له افغانستان سره به د 308 میلیونه ډالر په ارزښت بشري مرستې چمتو کړي. په دې ډول له افغانستان سره د ولسمشر جو بایدن د اداري لوري مرستې د اکتوبر له میاشتې راپدې خو تر 280 میلیونه ډالر واوښتې.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري د بهرنیو ځواکونو له وتلو او یا هم په ټوله کې له پخواني حکومت د پخواني حکومت سقوط وروسته نه یوازې دا چې به وزلی زیاته شوې ده، بلکې د حکومت ولې ځینې چارې هم وروشوي. په دې ډله کې د خوست اوسیدونکو د غلطه د پاسپورتونو د ویش لپس بهیر نه سر ټکوي. تفصیلې په دې راپور کې.
په خوست کې د پاسپورت اخیستلو لپاره د یاد ادارې مخې ته هر ورځ سلګونه کسان راټولیږي، خو د یادو کسانو ډیره لږه برخه د ورځې په جریان کې بایومیټریک کیږي او پاتې خلک پاسپورت اخیستلو ته په میاشتو میاشتو انتظار باسي. د خوست یو اوسیدونکي عبدالصمد آزادای راډیو ته وویل هر ورځ د مراجعینو شمیر تر 0 تنو زیات وي، خو بایومیټریک یوازې د اتیاو کسانو کیږي چې له دې کبله دوی د ډیرو ستونزو سره مخامخ دي.
کم زوت زرو پر خوشونه پر دي او بایومیټریک چکیږي صرف دی اتیاو نه پر بایومیټریک وشي. موږ ته داسې وا غدا ته بروباره کې جو سخلت ته موږ ته رولی چې یاد ولسوالۍ ته موږ ته بایومیټریک رولی چې موږ په غازی کې په ولسوالۍ کې خپل بایومیټریک وکړای ولسوالۍ ته بلا بلا بایومیټریک ویری. یاد داسې وا چې دلته ماشینونه ډیر کې زیات کې اضافه کې.
د خوست یو بل اوسیدونکی شاکر اللهوایی دلته کاروبار نشته نو دوی مجبور دي چې بهر ته ولاړ شي او هلته کار او مزدوري وکړي.
افغانستان کې کورزګور نشته چې موږ کورزګور وکړو. وطن دار دا چې وطن کې کوربور نشته چې موږ کوربور وکړو. موږ باید خارج ته وځو. ار او رزر څو ور نوي ار او رزر څو ور نوي ار یو طالبر چې 15 کس ځون سینه بس ویلی نه بوسي د بل غریب څو کې مسكين څو
پاسپورت اخستونکي له اړوند دوی دارو غوړي چې د ګړنګونی د کمولو لپاره د خزو د پاسپورت اخستلو لپاره جلا ځای وټاکل شي.
زه چې کله د دوامي او زسخه د پاسپورتونو مدیریت را بدل شو د زمرا زم خو متاسفانه مخته وار او مکان مې سيديږي. دلته یو مهم مسنده دادا چې د زنانو په برخه کې زنانه ډيري موجود دي او دغه لپاره به دې مشخص یو داسې ځای جوړ کړي چې زنانه ځان
او د نارینه سوند زانته موجوده وي. بلډوري ته په خوست کې طالب چارواکي وای له دوی څخه مرکزی اداره یواز د اتیا او کسانو اسناد غوړي او که دوی زیات کسان هم بایومیټریک کې اسناد قبول تنه شیلې غلای. د خوست پاسپورت عامر مولوی محمد نوروز زاهد وای دوی اړ دي چې د مرکزی اداره د لارښوونې سره سم عمل وکړي.
خو هغه بیا درې د خبره مکتوب کړه چې مقصد موږ کوم جدول صدر کړی دی په کې اوس به دوی مرته موږ تغییر نشو ورسته نو اسناد بزیوت نر لګای نو موږ خو مامورین یو ځکه چې پوس اداره په موږ نه امیره دو کوم رقم خبره موږ ته وکړي باید ومنلی شي.
په خوست کې کلیوي خوا اوس مهال د پاسپورټ اخیستونکو شمیر ډیر شوی. بل لوري ته له مخکې د دې ولایت زرګونه خلک په عربي هیوادونو او نورې نړۍ کې په کار او مزدورۍ بوخت دي او په هغو ځایونو کې خپلو کورنیو لپاره نفقه پیدا کوي.
اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. له روسیې سره د اوکراین په ختیځ کې پر پوله د رامنځته شوي کړکیچ د حل لپاره امنیتي خبرې نن په بروکسل کې د ناټو په مرکزی دفتر کې کیږي. دا غونډه د جنوري په 10مه په جنوا کې د امریکا او روسیې د خبرو له لومړي پړاو وروسته کیږي. هغه پړاو خبرې به نتیجې پاتې شوي. تفصیل له ملالۍ بشیر ناورو.
د ناټو د ډیر شغړی هیوادونو او روسیې استازي بروانه اونۍ دوهم ځل د ناټو او روسیې د شورا دویمې غونډې ته د اوکراین پر پوله د تاوتریخوالي د کمولو په هدف ګډون وکړي. ویل کیږي په دغو خبرو کې به د ناټو هیوادونو او روسیې چارواکو ترمنځ د پام وړ پرمختګ ونه لیدل سي. دا غونډه د جنوري په 10مه په جنیوا کې د امریکا او روسیې د خبرو له لومړي پړاو وروسته د چې بې نتیجې پاتې شوی و. د ایجنډا په سر کې اوکراین ته نږدې د کرملین د سرتیرو ځای پر ځای کولو موضوع ده چې اندېښنې رامنځته کړې چې روسیه ممکن د اوکراین پر خاوره د نوې یرغل پیلولو ته چمتووالی نیسي. مسکو د اوکراین سره پولې ته نږدې او د روسیې تر کنټرول لاندې د اوکراین په کریمیا ټاپو وزمه کې شاوخوا 3000 سرتیري ځای پر ځای کړي دي. امریکا ویلي چې له دې اقدامه شایي د روسیې هدف پر اوکراین حمله وي. لویدت چارواکی او څیرونکی وایي د روسیې ځواکونه ځای پر ځای کول پر امریکا او اروپایي متحدینو د فشار راوستلو هڅه ده چې امتیازات ورکړي. د ناټو او روسیې د شورا غونډه به چې له 2019 کال راهیسې لومړی ځل کیږي د مسکو پر هغه غوښتنه غور وکړي چې له ناټو ژمنه غواړي چې د خپل ختیځ لور ته به نه پراخیږي او هغه وړاندې تک چې په مرکزی او ختیځ اروپا کې له 1990 لسیزې راهیسې کړی دی بیرته ودروي. که څه هم ویل کیږي چې تمه لږ ده خو ناټو هیله لري مسکو دوامداره خبرو ته راوبولي او د پوځي تاوتریخوالي مخه ونیسي. د اروپایي ټولنې عمومي منشي ینس ستولتنبرګ روانه اونۍ وویل چې یوه ښه نتیجه به دا وي چې د نورو غونډو په سر موافقه وسي. ناټو ائتلاف ته د امریکا سفیر جولین سمیت د جنوري په 11مه وویل د ناټو یو متحد هیواد هم نه غواړي چې د ناټو د پرانیستو دروازو د پالیسي په تړاو دي خبرې وکړي. د ناټو غړي هیوادونه له اوږدې مودې راهیسې ټینګار کوي چې د ناټو غړیتوب د خپلواکو هیوادونو مسأله ده چې په خپله پریکړه وکړي. تر دې غونډې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرکچي مرستیالې وینډي شرمن د روسیې د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سرګی یریابکوف سره تر خبرو وروسته د ناټو غړي رابللې. د جنوري په 10مه په جنیف کې تر اوو ساعتونو زیاتو خبرو وروسته د روسیې او متحده ایالاتونو چارواکو دواړو وړاندیز وکړ چې خبرو ته دوام ورکړي که څه هم پایله یې نه وه. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د جنوري په 11مه وویل چې د امریکا او روسیې خبرې اترې خلاصې او مستقیمې وې خو د هغو مسایلو په اړه کوم پرمختګ نه دی سوی چې مسکو یې عاجل ګڼي.
تاسو لا پیغامونو
ورونه دا نه زموږه چې دا افغانستان د ولسمه نامه کې دا نه زموږه جنور کې دا افغانستان ولسمه نه رسېږي دا نه د خپل حکیمه واټ پور کې هغه خپل پرسول کې به په دې کې ساده ورسېږي او دا نه د خپل کول یو روپیا ولسمه نه رسېږي.
د هغې مولات خندان جر کولې د نحسن رانی خبر کوم وروره مشکې مولات د ورات مقام په مقر کې نو دفاعه تقریبا شوړ نه کیږي چې طالبان نه پاري یا د نو شنه راکې د دې خبرې څخه تورې راډي طالبان تر څو خپل کوي شلن کې نو تقریبا کلمه کلمه کې چې موږ فري کار کوو نو نړیوال بیا په دې باندې نو ولګې یا د مثبت کلي څخه راځي موږ څنګه ځان یې نه د خاصه سایه مده جنایي کسان
خبر کوم امبار نه در رسیدلې کښتنه مو غلط کمزوري ولاړ دي کوم خریم سوچي ژمنه کړی ده دا پیغام رسوي. السلام علیکم.
ما د اسلامي امارات څخه دغه غوښتنه ده چې څلور میاشتې ستاسو د بچي د پروکېدو په حال کې دي د زړه تیر جمهوریت دولت موږ دی وای وکال ماشونه د مایوبین او شهیدانو د پاته دی زمي دی اوا یخه د سړه د ډیر بدلات افغانستان ته استقبال ملي چې په ډیر او بدلات قرار لري یخه دی سړې دی لرګینسته وړنسته په کور کې ژر تر ژره د ماشونه والا کې کنی ته چې به هم د ډیر بد حالات سره مخ شي کده غ رقم ساتي ژوند او گزارې د افغانستان د خلکو سره وسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
څلور نیمه بجې شوې دوی منی مایی ته ورسېدو وړاندې درته د ځوان فکر اونیز پروګرام لرو خو اوس لاند خبرونه له اجمل ان اورو
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ویلي که چیرې طالبان غواړي حکومت په رسمیت وپیژندل شي باید د امریکا د متحده ایالاتو په شمول د نړیوالې ټولنې له شرطونو سره سم چلند وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل طالبان باید یو ټول شموله حکومت جوړ کړي چې نه یوازې د افغانستان د خلکو استازولي وکړي بلکې د پرایس په وینا د افغانستان د خلکو اړتیاو ته ځواب ووایي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر د افغانستان دوه ګاونډیو هیوادو ته خبرداری ورکړی چې هغه الوتکې بیرته افغانستان ته وسپاري چې د دوی تر واکمنېدو وروسته هلته انتقال شوي دي مولوي محمد یعقوب پرون په کابل کې د هوایي ځواک له تمریناتو څخه د لیدنې پر مهال وویل که چیرې دا الوتکې بیرته افغانستان ته ونه سپارل شي نو ناوړه عواقب به ولري ویل کیږي چې د زمري په څلېرویشتمه د طالبانو له واکمنېدو وروسته د پخواني پوځ څخه باندې څلوېښت الوتکې ازبکستان او تاجکستان ته انتقال شوي چې د طالبانو حکومت یې بیرته د ورسپارلو غوښتنه کوي د کابل پانتون استاد فیض الله جلال د طالبانو لسندانه تر خوشی کېدو وروسته وایي غواړي هغه څه پټ پاتې شي چې د ده او طالبانو ترمنځ پیښ شول ښاغلي جلال پرون تر خوشی کېدو وروسته د ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبان ورسره په بند کې ښه چلند کړی دی هغه څلور ورځې مخکې پر ټویټر د طالبانو پر ضد د څرګندونو په تور ونیول شو خو دی وایي د ټویټر حساب نه لري او د ده په نوم جوړ شوی حساب جالي دی او د روغتیا نړیوال سازمان وایي خای د کب د میاشتې تر پایه د اروپا له نمایي زیات وګړي د کرونا وایروس په نوې بڼه اومیکرون اخته شي دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د اومیکرون څپه د اروپا د لوی وچې له لویدیځ څخه تر ختیځه پورې د خوځېدو په حال کې ده
اوریدونکو که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ د ویبپاڼې پته ده ازادي راډیو ډاټ کام که چیرته انټرنیټ کاروئ زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کوي facebook.com/azadiradio آدرس دی پر فیسبوک او ویب پاڼې سربیره د ازادي راډیو یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کوي هلته به تاسو تازه ویډیوګانې ګورئ مرکې به ګورئ او دغه راز که چیرته ټویټر کاروئ د ازادي راډیو ټویټر پاڼه هم در سره فالو یا تعقیب کړئ اوس هم ور رسیږي د نن ورځې سپورتي خبرونو ته ورپسې د ځوان فکر اونیس پروګرام ماهروئ
د افغانستان د 19 کلنو ملي لوبډله د 19 کلنو په نړیوال جام کې د ګډون لپاره ویسټ انډیز ته روانه شو د افغانستان کرکټ بورډ په خپل ټویټر باندې لیکلي دي چې د هیواد د کرکټ راتلونکي ستوري بنند جنوري په 12مه نیټه د 19 کلنو په نړیوال جام کې د ګډون لپاره ویسټ انډیز ته لاړ شي افغان لوبډله له 13 ورځو راهیسې په متحده عرب اماراتو کې ویزو ته پته مځنډیدلې وه چې د ناوخته تګ له امله له تمریني لوبو هم پاتې شوه تر دې مخکې داسې اوازې وې چې احتمال شته د افغانستان د 19 کلنو لوبډله په نړیوال جام کې لا ګډون څخه پاتې شي خو اوس د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې د افغان لوبغاړو د ویزو ستونزه حل شوې او یا د لوبډله ویسټ انډیز ته ځي د 19 کلنو نړیوال جام د جنوري په 14مه په ویسټ انډیز کې پیلېږي چې د فبروري میاشتې په 4مه نیټه پای ته رسیږي په دې نړیوال جام کې 14 لوبډلې ګډون کوي چې د افغانستان د 19 کلنو ملي لوبډله به په خپل ګروپ کې له پاکستان زیمبابوې او پاپو نیوګینی سره لوبې وکړي اتیلا لوبډله د سمنګانو د سولې او همدلۍ جام ګټون کې شوه د فوټسال د سیالۍ چې یوه میاشت مخکې د 14 لوبډلو په ګډون پیل شوې بې په پایلوبه کې اتیلا او لرغان لوبډلې سره مخامخ شوې چې اتیلا 4-0 لرغان لوبډلې ته ماته ورکړه او د اتلولۍ جام یې خپل کړ په سمنګانو کې د فوټسال سیالۍ چې د دې ولایت د فوټسال امیریت په هڅو پیل شوې بې د امیریت مسؤلانې د جوړولو هدف د ځوانانو ترمنځ د سولې او یووالي روحیې پیاوړي کول بولي او د قطر په لوبغالو کې د فوټبال د نابینا ملاتړو متفاوت ګډون د ورزشي ویپاڼو د راپورونو په بنسټ قطر هیواد چې د فوټبال د 2022 کال نړیوال جام کوربتوب کوي هڅه کوي له ټکنالوژي په استفادې او د یو اپلیکیشن په جوړولو سره هغو کسانو ته په میدان کې د لوبو تعقیبول آسان کړي چې سترګې دید نه لري. نابینایانو ته چې په لوبغالو کې د لوبو تعقیبول سخت وو اوس کولی شي د فوټبال د نړیوال جام په لوبو کې د یو ځانګړي اپلیکیشن له لارې د لوبو په اړه معلومات او راپورونه واوري او له هغو پیښو خبر شي چې هماغه شیبه په میدان کې پیښیږي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. په افغانستان کې ځوانان لګړنو محدودیتونو سره مخ دي. په خو هم ډیرو شکایت کاوه چې د انتخاب حق ترې اخیستل شوی او حتی د پوهنځي د رشتي او د ژوند د ملګري د انتخاب حق هم نه لري. تازه دا کیسه د ځوانانو تر ویختو او جامو هم را رسیدلې. په دې وروستیو کې ځینې داسې ویډیوګانې هم خپرې شوې چې طالبانو په محضر کې د ځوانانو ویښتان خرېلا ویډیو یې ترې کوله. داسې راپورونه هم خپاره شوي چې طالبان د ځوانانو موبایلونه ګوري چې څه پکې دي. طالبانو په ډیرو مواردو کې دا پیښې رد کړي خو په ځینو کې ویلي چې دا کار یې د ضرورت په اساس کړی. د یادونې ده چې طالبانو څو ځله د ګیرې، ویښتو، موسیقي ناورېدو، جامو او ځینو نورو هغو مسایلو اړوند سپارښتنې هم کړي چې ځوانان یې د خپل شخصي ژوند مسایل بولي. په روانه خپرونه کې په همدې اړه بحث کوو چې آیا دا څه چې اوس کېږي دا د ځوانانو په شخصي ژوند کې مداخله ده که نه، که دا ولې د ځوانانو په شخصي ژوند کې مداخله کېږي او د دې مداخلې پایلې به مثبتې وي که منفي. همدا ډول په حل لارو به هم غږیږو. د خپرونې میلمانه مو لیکوال او دیني عالم مولوی رحمت الله اندړ، مدني فعال خانولي عادل او په کابل کې د پوهنتون محصل سمیع الله سعادت اریوبی دي. خپل میلمنو ته خراغلاس وایو. اندړ سه پیل به لتاسي وکړو، دغه څه چې اوس روان دي آیا دا د ځوانانو په شخصي ژوند کې مداخله بولی کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته هم درنګ دي بحث ټول درنو ګڼوالو ته اوریدونکو ته سلامونه کې هلی وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
دی شخصي ازادي یا فردي ازادي په ټولنه کې د اسلام په مبارک دین کې تعریف شوی ده او فرد آزاد دی. سره له دې چې هر ازادي محدودیتونه لري، معیار لري، اندازه لري، همدغه فردي ازادي هم همدغه دی، خو تر دغې اندازې پورې محدوده سوې نه ده چې یو فرد دومره منحصر سي یا د یو فرد په چارو کې دومره مداخله وسي چې دغه ویښتان دي ور واخیستل سي یا دغه په جامو باندې د نیوکه وسي په داسې حال کې یا په نورو داسې وړو مسایلو باندې چې هغه بیخي تر یو فرد پورې په شخصي لحاظ باندې تعلق ساتي. کومه ټولنه کې فردي ازادي موجوده نه وي پاغه ټولنه کې به هر وخت الته استعدادونه یا فکرونه باندې وزل کیږي، ځکه هغه هیڅ حق نه لري سي دی و مسلې په اړه باندې عمومي نظریات به خل سره څوک اور نه، حتی اتا په چارو کې مداخله کیږي. یعنی ته خو د نظر حق نه لري، لتانه د نظر پښتنه نه کیږي، د تا نظر او رائے اوریدل کیږي نه، بلکې لا په چارو کې د مداخله هم کیږي. په دغه اوسنۍ حالاتو کې سي دا کوم موږ وینو دغه دښتیا هم دی یو انسان پاغه بیخی حرم ته ورنوتل دی دی انسان هغه فردی ازادي داس محدودول دی چې دین هم داس نه وای. زه بیخی یو لړ مثال وایم که طالبان دا کړنی دی دی په خاطر باندې کوي چې کوه کې دوی امر بالمعروف کوي یا نه یا المنکر، یعنی په نیک لار باندې امر کوي او لبد لار خلق را ګرځي. امر بالمعروف هم په اوغو مسایلو کې اصلا نسته چې هغه اخلافي مسایل دي. هغه مسایل خو بیخی واړی پیږي کې بیخی امر بالمعروف ستنه. ما مطلب له اختلافي مسایلو نه داده چې هغه مسائل چې علما په اختلاف کړي په جواز او په نه جواز کې، پیغه مسائلو کې امر بالمعروف نشته ده، ځکه پیغه مسله کې هغه امر بالمعروف نزاعت او ځکه ځینی علما یو قول اخلي او ځینی علما بل قول اخلي. دی ویښتانو مسله نهایت زیاته عادي مسله ده او دلته کاش کې یوازې دی ویښتانو مسله وای. دلته خو دی سړک په سر باندې دی یو چا ویښتان ورکمول یا دی جزا په ډول باندې یا په هر ډول باندې دی هغه عزت النفس ته قدرنښت باندې قتل نه دی او عزت النفس د انسان یو مهم اړخ دی چې د انسان د عزت النفس باید څومره خیال وساتل سي. دغه روان وضعیت دا اصلا نه دیني دی، او نه انساني دی دی یو مطلق آزاد انسان په وړاندې باندې
مننه. عادل صاحب، ولې په 2022 کال کې لا هم ځوانان له محدودیتونو سره مخ دي؟ هغه په کور کې وی، په ټولنه کې وی، که د حکومت لاړ خوي، ولې په دوی باندې دغه محدودیتونه لګول کیږي؟ یعنی فکر کیږي چې په دغه محدودیتونو لګولو سره به ځوانان خېلارې ته برابر سي؟ څه کیسه؟
سلام تاسو ته د ازادي رادیو ټولو معززو اوریدونکو ته سلامونه. اصلي خبره دا ده چې په تیرو شلو کلونو کې ځوانانو داسې څه زده کړي چې هغه تیرو نسلونو نه وزده. ولې بل طرف ته تریخ واقعیت دا دی چې هغه خلک چې د دغه څه نه چې ځوانانو استفاده کړې، د دوی نه استفاده نه ده کړې، که هغه مشران دي، که هغه حکومتیان دي، که هغه طالب صاحبان دي، هغو داسې توقع لري چې موږ چې څنګه ژوند کړی او په موږ چې کوم محدودیتونه وو، ځوانان دې هم زموږ په څیر ژوند وکړي. دلته ډیره د افسوس خبره ده چې دوی په دې باندې نه پوهیږي، یا ځان نه پوهیږي، یا دغه درک نه لري چې زموږ په زمانه کې دغه پرمختګونه کم وو یا نه وو، او په اوسنۍ زمانه کې دغه پرمختګونه شتون لري. او شل کاله راتلونکي به عین مسله وي. اوسنۍ ځوان نسل به که درک قوي ونه لري، لاندغه چې ستونزې سره به لانده ځوانانو نوي ځوانانو سره مخ وي. په همدې اساس وخت چې حکومتي پولیس چې په طالبانو یادیږي، دوی د ځوانانو په ویښتانو کې ګوتې وهي، دوی ځوانانو په موبایلونو کې ګوتې وهي، او دوی ډیر وړې وړې مسایل رانیسي او پر ځوانانو باندې تطبیقوي، او ځوانانو ته وایي چې دا ډیر حیاتي مسایل دي، دا ډیر ضروري مسایل دي. او دغه مسایل متاسفانه سي تر ډیره د افغاني ټولنې په قبیلوي او زړو دودونو فرهنګ کې ریښه لري. په دې معنی چې مشران په ځوانانو باندې هغه شایان در زختونو په توګه منی تپی په ازوانان مجبوروي چې ورسره وي منی، چې هغه قبیلوي فرهنګ خرختل سوی دی. هغه د اوسنی تمدن، د اوسنیو پرمختګونو، د اوسنیو علمی انکشافاتو سره اصلا سمون نه خوري.
مننه. اریوبی صاحب، تاسو په کابل کې اوسئ، که په دې اړه راته ووایئ چې خپل له دغه مسایلو سره مخ شوی چې فکر کوي هغه ستا په شخصي ژوند کې مداخله ده، که چیرې دغه څه شوي په تا یې خپل څه تاثیر کړی؟
مخکې هم پنتون ته د عمل بالمعروف له راغلی و، دوی دغه غوښتنه خلکو ته کوله چې تاسو ګیرې پرېږدئ، تاسو ویښتان کې دغه کم کوي، او په دې شیانو کې خبرې خلکو ته توصیه وکړله. زما په اند دغه هسې جزئي مسایل دي چې دوی دغه کارونه کوي، او په ځینې ویډیوګانې او په ځینو هغه کښې په ټولنیزو رسنیو کښې مو چې موږ ولیدل، ځینې هلکانې را درولي وو چې په د سړک پر غاړه ورباندې د سر ویښتان خري، او ورته وایي چې ویښتان کم کړه، دغه خبرې ورته کوي. خو حکومت باید که امر بالمعروف کوي، باید هغه شیانو کښې باید وکړي چې هغه مهم وي. چېرې پرېښودل په دې مونږ او تاسې ټوله پوهېږو چې دا سنت عمل ده، مونږ تاسې باید مسلمان یې دغه عمل وکړو. خو که چېرې مونږ او تاسې په اوسني وخت کښې که ګیرې پرېږدو هم مشکل مونږ ته جوړ شوي دی، او که نه پرېږدو هم مشکل راته جوړ شوي. که پرېږدو یې مونږ باندې د داعش او د نورو ډلو فکر کوي، او که نه پرېږدو بیا مونږ دلته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کارکوونکي مونږ ته وایي چې تاسې ولې ګیرې خري. نو حکومت باید دې جزئي مسایلو ته توجه ونه کړي. هغه مهم مسایل چې دي هغوی ته باید توجه وکړي. دغه مهمه مسله ده چې دوی اوس په لاره کښې ځوانان چې کله کوم ځای ته سفر کوي، دروي، ټلیفون ترې اخلي، کله چې وګوري چې ده سره سندرې موجودې، دوی ورته وایي چې دغه شیان تاسې پاکړئ. نو زما په اند د موبایل چک کول دا د یو کس په شخصي ژوند کښې ډېره مداخله ده. هر څوک جلا جلا طبیعت لري، نو هغه باید د خپل ذوق علاقې
اندر صاحب، مخکې عادل صاحب یوه یادونه وکړه، دغه کوم څه چې کېږي یا دا کوم محدودیتونه چې په ځوانانو لګول کېږي، د دې تر شا یعنی ډېر هغه کلتوري مسایل پراته دي. ستاسې په نظر یعنی دلته دا کوم محدودیتونه چې لګول کېږي، آیا دا د دین له لورې دي؟ واقعا د عادل صاحب چې یادونه وکړه چې نه، دا کلتوري ریښې لري دا محدودیتونه.
عادل صاحب دا خبره مخکې هم وکړه، او دا خبره سره زه ډېر توافق کوم چې رښتیا هم د ځوانانو هغه غوښتنې د پخوا پڅیر اوس نه دي دي ځوانانو اړتیاوي هم دي پخوا پڅیر اوس نه دي او دي ځوانانو تر ډیر بریدا هغه معلومات هم دي پخوا پڅیر اوس نه دي دوی ډیر په اساني باندې علما او تلاسرسای لري معلومات زیات دي د دین په اړه باندې پیږي د خپل ځان د حقوق په اړه باندې پیږي نو ډیره مسله کلتوري خبره نه ده ز فکر کوم د عدل صاحب خبره د طالبانو تر تفکر ته وایي طالبانو تر تفکر هم ده او بل دلته دومره لوی کارونه ستدې نه چې هغه طالبان خپل لومړیتوبونه وټاکي په ډیرو وړو جزئي مسایلو باندې راخته دي یوې خواته وایي چې دا موږ توصيه کوو د دوه چارو توصيه کوو خو بل خواته یو څوک پدې باندې ترټي تهدیدوي وهي نو که توصيه ای توصيه خو همدا کافي ده چې ویل کې په یو بل بورډ باندې وزړې وی اعلامیې په شکل باندې صادر کې یعنی په یو ډول نه یو ډول د خلکو تر غوغو پورې ورور سه صدا خکار دی او دا وکي او دا بد کار دی دا مکوي نو دا ست د سړک په سر باندې ورته درېږي مثلا چې وېختان دی مناسب نه دی پریخي هغه د سړک په سر باندې ورکمایي او په سر کې دی خینچو راچولي دا نه لومړیتوب دی او نه د حل لار دی
مننه عادل صاحب کله چې دغه سي څکیږي استاس په نظر په پایلي بایڅوي
یو مسله ولمه یادونه وکړم غلاده چې ما مخکې یادونه وکړه چې دا د قبیلوي کلتور کریشل لري معنی دی ورته افغاني کلتور یعنی وسنۍ او رښتینی او متمدنه او دینی افغاني کلتور ترې یوه کې دا مسایل باندې ټینګار نه سم کړ دی استاسو دی جواب پرته بد وایم کچيري حکومت د خلکو په شخصي ژوند کې یا د خلکو په شخصي حریم باندې تجاوز ته د پای ټکی کوي او خپل ټول ځواکونه او مکمل وزارت او حتی وزارتونه د ځنګړي کې چې په کوچنۍ مسایلو باندې بوخسي زما په نظر هغه وطن چې اوس د خلکو او د حکومت ترمنځ موجود دی دا به څو چنده زیات شي صدا به د نظام پاشل کېدو ته لار هواروي او دل بیا موږ له داسې حالت سره مخ کیږو چې نوې نظام به وي او خلک بیا در په در او خاص په سره به لکه څنګه چې اوس دي تر دې هم ډیر خراب بل پایله پیدا وي دي کار چې ځوانان به پرې پوه چې موږ په دې ټولنه کې نه در کیږو زموږ در ته در نه ویل کیږي زموږ ضرورت ته ضرورت نه ویل کیږي دلته چې د ځوانانو تښتبا ډیر زیاته سي چې بیا به نه دوی کنټرولولی سي نه به کورنۍ کنټرولولی سي نه به دنیا کنټرولولی سي یعنی د مهاجرت یو کړکیچ او بحران به رامنځته سي
مننه عادل صاحب اریوبي صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه او عادل صاحب هم وویل چې دغه سي روان وي کې دي شي ځوانان هڅه وکړي چې وطن پرېږدي یو بل خلار چې حالت چې له غوې نه دغه وړې وړې ازادۍ نه اخیستل کیږي تاسو خپل چې ځوانانو سره ګوري ملګري دوستان ټولګیوال مودي د دغه وضعیت په اړه داغه تاثیر څه دی څه وایي کله چې دغه مسایل سره مخ شوې دي
ممکن بل ځوانان چې دا مسایل سره مخ شوې دي هغه ټول په دې ان دي چې خپل وطن پریک دي تر څو نور یو ځنه تر لاړ شي ځکه چې دا د دې مسایل دوی اصلي ازادي اخیستل په معنا ده واکن دا لدوانان سره جفاده دا د ځوان ول سره جفاده ته دا ځوانان چې موږ تاسو لاله څور کړو نو دوی بیا له سختې بشري قوی له نشتون سره مخامخ کیږي
مننه اندر صاحب لکه څنګه چې اریوبي صاحب او عادل صاحب یادونه وکړه چې محدودیتونه لګول هغه هم په ډیرو جزئي مسایلو کې د شخې پایلې ونه لري کله چې پایلې ښه نه دي نو ولې بیا هم ټینګار دومره ډیر پر کېږي
اوس سره به د طالبانو کوم چاره ته وایي چې کوم چاره خنه ته دوی د سیستم او د ژوند په یو برخه کې هم لومړیتوبونه نه دی پیژندلي د ځوانانو تربیه کې یا د ځوانانو په د رویه یا د بد رویه او د بد سلوک په بدلون کې لاره امده نه ده دین انسان په دې باندې نه مامور کوي چې ته دی یو چا د اخلاق او د سمول لپاره په غبسې کونج په کونج وګرځاو دی غو هر بدی را پیدا کړ قران کریم صریح آیات اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم آیات کریمه وګ د زیواز د ولا تجسس لفظ را اخلم ولا تجسس الله تعالی و استاس په چپس تجسس مکوي یعنی په غب سی به دومره ګرځې نه ست ودر دی غره ګناه را پیدا کی او ګناه دی الله تعالی په وړاندې باندې سرګړونه هغه الله تعالی سره کوی سره دیغه عفو ور سره کوی سره بخنه ور سره کوی ته به دی خلکو په وړاندې باندې دیغه پرده نه لری کوي دیغه پرده باندې ځنه اخلي ما ویل کنه سی طالبان په یو چاره کې هم لومړیتوب نه پیژني یعنی د ځوانانو په اړه باندې د یوې تربیه په اړه باندې حتی د مطلق د ټولنې په اړه باندې الله جل جلاله شنو هو استاس په چاپ څخه تجسس نه کوي کدي الله تعالی نه فرمانی یا یو ګناه کوي هغه د الله تعالی په وړاندې باندې کوي د غي د عفو دی د بخنی او د نه بخنی هغه پریکړه ورستی پریکړه الله تعالی سره ده. ته یوازې من حیثیت که امر بالمعروف او که هر څوک ته یوازې په دې باندې معمولی چې هغه ته نیک لار وروخه ورته وایست دا کار مکو. البته تجسس به خې نه شپ سي کولای شي په غبسه ګرځي او په غبسه د څراغ اخیسته او شاوخوا په سي ګرځي چې ودر دی چیرته ګناه کوي دا نسته. دا حتی مطلق ناروا ده. د قران کریم دی همدغه صریح نهي په اړه باندې ستاسو تجسس مکو په دې اړه باندې نه دا ټولنه شیخ واته پی بلکی دا هغه کار د سټولنه په بده باندې اړای تس په یو چاپ سي هميشه ګرځي تس په یو چاپ باندې هميشه ټینګار کوي دی یو کار دا بنه کوي دا بنه کوي هغه په لوی لاس باندې دی ته وادار کوي سي هغه کار وکي. په عربي کې یو متل ده ان الناس حريص في ما منع خلق دی هغه په اړه باندې ډیر حريص تستي ځنی منی کوي. نو تاسې د ډېرو وړو مسایلو په وړاندې باندې دومره جدیت وکړئ د ځوانانو یا د دغې ټولنې په لوی لاس باندې هغه کارو ته ورپام کوي. نو طالبان باید په هر څه کې لومړیتوبونه مراد کړي، د ځوانانو په تربیه کې، د ځوانانو په اخلاقو کې، د ځوانانو په سمون او رغون کې. دا مسله ډېره مهمه ده ځکه چې ځوانان د هرې ټولنې هغه د ملا تیر دی. نو که هغه خدای مه کړه موږ له یو داسې حالت سره مخامخ کړو، یعنې له یو داسې ژوند سره مخامخ کړو، له داسې تنګي سره یې مخامخ مخکو دی غیدی شخصي حرم کې دومره ورنی نه زو چې هغه مجبور سي خپل کور پرېږدي. لکه مخکې ورور سي وویل چې هغه خپل کور پرېږدي یا خپل کله پرېږدي یا خپل سیمه پرېږدي او بل ځای ته ولاړ سي یا خپل هیواد پرېږدي. دا نو ستره ستونزه ده او نه جبرانېدونکې ستونزه ده.
مننه عادل صاحب. مخکې یادونه وشوه چې دا لومړیتوب نه دی چې د چاپ شخصي ژوند کې د مداخله وشي، چې دا لومړیتوب نه دی. نو لومړیتوب څه دی؟
فکر کوم په اوسنی حالت کې لومړیتوب دا دی چې حکومت ورباندې کار وکړي چې ځوانان سخت ناهیلي سوي دي، دوی ته هیله ورکول یو له لومړیتوبونو څخه دی. که لومړیتوب نه وي، اول لومړیتوب نه وي، اساسي لومړیتوب دا دی چې خلک د بل هر وخت په نسبت په تېرو شلو کلونو کې ډېر وږي دي. خلک ډوډۍ نه لري، ځوانانو ته ټولو ته د ډوډۍ په پیدا کولو باندې باید فوکس وسی. دریم لومړیتوب چې زما په نظر ډیر مهم دی هغه د زده کړو ته دی، چې په زده کړو په تحصیل په تعلیم باندې باید تمرکز او فوکس وسی. څلورم څه چې زه غواړم چې باید لومړیتوب وي هغه کار دی، دنده دی، وظیفه دی. ډیری خلک بیکاره دي چې له بیکاري نه بلا نور مصیبتونه تکلیفونه پیدا کیږي، ټولنیزې ناخوالې پیدا کیږي. حکومت ته بل مهم لومړیتوب زه فکر کوم هغه دا دی چې له نړۍ سره په ګټور تعامل باندې فکر وکړي، د خلکو ترمنځ د مینې محبت د فضا د خلکو د دولت ترمنځ رامنځته کړي، خلکو ته رښتینی تربیه ورکړي، خلکو ته د نفس د تزکیې پاره رښتینی لمینې ډک درسونه ورکړي. قوانین باید مشخص سي او د قوانینو په تطبیق باندې باید ډیر فکر او ډیر غور وسي، او د حکومت او د خلکو ترمنځ د واټن پر کمولو باندې په اوسنۍ حالت کې باید فکر وسي. اقتصادي پیاوړتیا، علمي پیاوړتیا، د ټولنیزې بیداری په طرف باندې هڅې، او همدارنګه هغه څه چې افغانستان د یو افغان ځوان له یو امریکایي له یو جرمني له یو پاکستاني ځوان سره سیال کوي، په دغو مسایلو باندې زه فکر کوم چې باید تاکید وسي. او زه فکر کوم په دا چې ولې طالبان یا حکومتیان دا کارونه کوي، یو علت دا دی چې متاسفانه باید ووایم چې د اهلیت نشتوالی دی. عادي سربازان د طالبانو دوی بې زغمه دي، دوی ته د زغم درسونه نه دي ورکول سوي. دوی ته یوازې څو شان ښودل سوي دي چې دا دی هغه دی، هغه مسایل ته اشاره نه کوم، خو د زغم درسونه نه دي ورکول سوي. د نرمۍ، د یو بل د منلو، د حکمت له لارې د خلکو د بدلون درسونه نه دي ورکول سوي. هغوی خپله مشرانو دوی په لومړیتوبونه نه دي پوه کړي چې ځوانانو، سربازانو، تاسو جذباتي خلک یا لکه څنګه چې د نورو حکومتونو ځوانان جذباتي وي، په دغه شبه نړۍ ټینګار مکوي، په دغه شبه نړۍ ټینګار وکیا. د مهمو کارونو نشټواله دی چې کچیر دوی دغه لومړیتوبونه درلودلی په دغه شانه باندې وخت نه ضایع کاو. او زه فکر کوم دوی د دغه کار له خطرناکو پایلو نه دي خبر.
مننه اریوبی صاحب. د یو ځوان په توګه ستاسو غوښتنه څه ده؟ کله چې دغه سي مسایل رامنځته کیږي له حکومت څخه تاسو څه غواړئ چې څه باید وکړي؟
زموږ حکومت ته غوښتنه ده د پیلي حکومت ته چې دوی باید اوسنۍ حکومت په وړاندې کړي لږ ته باید لاس واخلي. دوی باید ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړي،
دوی باید دغه ځوانان د بشري نیرو په توګه دلته په کار باندې وګماري. که چیرې دوی ځوانان ته د کار زمینه برابره کړي برابره کړله، نو ځوانان بیا مجبوریږي چې دوی فکر نسبتا یو څه ومني، خو که چیرې دوی ته د کار زمینه نه برابروي او دوی باندې په زور او جبر سره دغه کارونه عملي کوي، نو د عادل صاحب خبره دوی د دې ناوړه پایلو څخه خبره نه دي.
مننه. د خبرونې په وروستیو شیبو کې به په دې بحث وکړو چې د حل لاره څه ده. اندړ صاحب، له تاسې هم دا پوښتنه کوو چې څه کول پکار دي چې زموږ دغه بحث نور له جامو او له شخصي سلیقې او سټایل څخه نور راووځي. دا د یو چا شخصي حق وبولو چې څه ډول جامې اغوندي، څه ډول بوټان اغوندي، څه ډول ویښتان پرېږدي، څه ډول خپل ظاهر جوړوي. یعنی څنګه کېدای شي چې دا زموږ خبرې له دې راووځي او یوازې په هغه صورت کې کېدای شي د یو چا خبره یا کړنه نقد شي یا بحث پرې وشي چې هغه کله ټولنې ته ضرر رسوي یا ګټه رسوي؟
یو خو د ځوانانو هغه داخلي انسجام ته ډېره اړتیا ده چې دا ځوانان خپله منسجم سي او له طالبانو نه دا وغواړي سي هغه مسایل سي هغه د ځوانانو په شخصیت پورې مربوط دي. نو لطفا هغوی دې په دې باندې ډېر ټینګار نه کوي، داسې ټینګار سي هغه د ځوانانو دي خدای مکړه د یا د پانتون د پرېښودلو یا د مکتب د پرېښودلو یا د کلي د پرېښودلو سبب سي یا د هیواد د پرېښودلو سبب سي. په فردي لحاظ باندې شاید دا خبره دومره تاثیر ونه لري لکه په اجتماعي لحاظ باندې. بلې خوا ته د طالبانو مشرانو ته پکار دي سي کشران خپلو کشرانو ته ووایي سي په هغو مسایلو باندې سي هغه لومړیتوبونه نه دي، په هغو مسایلو باندې داسې تمرکز کول سي هغه ځوانان دي دې په ځای سي ته د رغونه او سمون خوا ته بوځي، بلکې ته دغه کوي یعنی ته هغه زړماتي کوي په هر دغه کیسې وي، که هغه په تعلیمي بخش کې او که په غیر تعلیمي بخش کې، یعنی په هر بخش کې هغه زړماتي کوي، هغه خپل کار پرېږدي. نو د طالبانو مشرانو ته دا پکار دی چې هغه په دې اړه باندې ډېر واضح څرګندونې ولري او په دې اړه باندې ډېر واضح ووایي چې ځوانان چې د هرې ټولنې د ملا تیر جوړوي باید زړمات نه سي په ډېرو وړو مسایلو باندې. بلې خوا ته د ځوانانو هغه لومړیتوبونه سي مخکې عادل صاحب هم ورته اشاره وکړه، هغه لومړیتوبونه سي په نظر کې ونیسي نو دغه وړې واړه مسایل ځینې لرې کیږي. بله خبره دا ده چې طالبان باید ځوانانو ته په دغه نظام کې د باوجود چې طالبانو تر اوسه پورې نظام نه دی، نظام نه ورته وایم، د طالبانو سره د کار ده هر څه روانه کیسه سي جوړه کړې ده، یعنی دغه ځوانانو ته د مالکیت احساس ورکړي چې تاسو د افغانستان آینده یاست. په دې ډول باندې ځوانان هر ځای تهدید کیږي او هر ځای په ډېرو وړو مسایلو باندې هغه له دغو شخصي مسایلو کې تدخل کیږي. دا نهایت ځورونکي ده او دغه ځوانان د خپل وطن، د خپل کلي، د خپل پانتون، یعنی په افغانستان کې په ژوند باندې بې باور کیږي او دلته د هیواد هغه د نه مالکیت احساس کوي او دا لویه ستونزه.
یو خبره اندر صاحب چې دا بل معروف ادارې ویلي چې دوی غواړي خپل چک پوینټونه ډیر کړي د دې لپاره چې خلکو ته توصیه وکړي، تاسو مخکې ویل چې دا باید نه وي، په دغه صورت کې څه کول پکار وي؟
زه به بخنه غواړم اصلا د چک پوینټونو ډیرېدل او چک پوینټ باندې توصیه نه کیږي. معمولا تاسو چاته د یو نیک کار دعوت ورکوي، ور د امر بالمعروف او نهي عن المنکر دا خپل اصالب او لارې طریقې لري. چک پوینټ باندې ستاسو یو موټر درې، معمولا چک پوینټ خو موټر درېږي، ځکه عام خلک ته خو ته چک پوینټ نه شي. په موټر کې کدی یو سړی ګیره کم وي او ته د ټولو خلکو لمخه ورته وایې چې دا ګیره دی خخ کاری یو بد ښکاری، هغه دغه اسلوب دې صحیح نه، دعوت یا ښه لار ته بلنه هغه د چک پوینټ باندې نه کیږي او نه چک پوینټ کومه طریقه ده. د ټولنې اصلاح او د اصلاح لارې چارې او د اصلاح ځایونه معلوم دي. مساجد شته، د پانتونونه شته، د تعلیمي مراکز شته، ته الته باید د دعوت له ټولو اوغو طریقو نه کار واخلي، کوم سي صدر اسلام یا د اسلام لومړی پیر یا صحابه کرام او نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم د ټولنې د رغونو د اصلاح لپاره کارول. نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم له صحابه کرام سره، یعنی له اسلامي امت سره، له خپل ورسر مټولنې سره ابدان دغه سي د تاریخوالي د تشدد لار نه دا وره کړی. دا ډیر اوغ بحث دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو څوک اسلام ته څنګه را دعوت کړی دی، یو نیک کار ته څنګه را دعوت کړی دی، څنګه په اخلاق او اراده وتړي دي، او حتی ایمان د څنګه اساسي مسله د څومره په اخلاق او اراده وتړي دي. ایمان ډیره هغه د انسان په انساني ژوند کې تر ټولو اساسي مسله سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې لپاره بیست سوې ده هغه ته خلک څومره په نرمۍ باندې را دعوت کړی دي دا د چیک پوینټونو مسله نه ده او نه د چیک پوینټونو باندې کیږي او نه ته د عام خلکو تر مخ دی یو ځوان اصلاح کول دا اساسي لار نه ده او نه چیک پوینټ دغه مسایلو د حل لار
عادل صاحب اندر صاحب ویل چې چیک پوینټ او یا هغه څه چې د اوس طالبان کوي دا د حل لار نه ده په دې ډول سره ځوانان نه اصلاح کیږي خو ستاسو نظر څه نو چې داسې نس کېدلې څه باید وشي بدیل لارې څه دي
لومړی ته بنه نشته وخت چې نوی ولاو بل کده دې څنګه مخه تاسو ونی سې که څومره موږ وغږیږو که څومره دې کوشش وکړي ځکه لومړی ته نشته نقشه نشته چې خلک دې باید څه سره ولکار وکړي دوی باید دې پوسی چې دې زور لاري حکومت نشي کېدلې او ځوانان باید وخدای نه کی زه فکر کوم چې چیرې دوی د اسلامي اصول سره سم حکومت ولي وکړي او د متمدنو دیموکراتیکو اصول په چوکاټ کې حکومت وکړي تر څو چې خپل الکیږي
درنو اوریدونکو د خبرونې د پای په شیبو کې یو لخپل ملمنو خاغلی مولانا رحمت الله اندړ خاغلی خان ولی عادل او خاغلی سمیع الله سعادت اریوبی څخه ډیره زیاته مننه کوم چې په خبرونه کې برخه واخیسته او د خبرونې د موضوع په اړه خبري وکړي لا تاسو هم مننه کوم چې تر دې د مرسته راوي او خبرونه مو ووريده تر بیا مو په پاکه لاس پارم